ونیول شول. د زابل امنیه قمندان وایس تمیمی رسنۍ ته وویل د زابل پولیسو د حمل د میاشتې پر څلورویشتمه نیټه په کلات ښار کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یو موټر کې شل کیلوګرامه هیروین ونیول. په پام کې وه چې دا هیروین د افغانستان له لویدیځو ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کړل شي. د دې نشۍ موادو د قاچاقو په تور د موټر چلونکي په ګډون پنځه تنه هم نیول شوي دي. پولیسو د کابل په شکردره ولسوالۍ کې تر څلویښتو کیلوګرامو ډېر نشۍ مواد ونیول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادۍ رورېتو ویل پولیسو په شکردره ولسوالۍ کې د استوګنې پر یوه کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې څلویښت کیلوګرامه چارس او نږدې دوه کیلوګرامه تریاک ونیول شول. د دې نشۍ موادو د ساتلو په تور یو تن له یوې تفنګچې سره هم نیول شوی دی. او دونی وروستۍ پیښه دا ده چې په پکتیا او خوست ولایتونو کې تر لسو کیلوګرامو ډېر نشۍ مواد ونیول شول. لومړی عملیات د خوست ولایت په مرکز کې د نشۍ موادو د خرڅولو پر یوه مرکز وشول چې په نتیجه کې 4.5 کیلوګرامه ښیښه ونیول شوه. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ رادیو ویل دوهم عملیات د پکتیا ولایت په احمد آبا ولسوالۍ کې وشول چې په نتیجه کې د استوګنې په یوه کور کې 11 کیلو او 200 ګرامه چارس ونیول شول. د دې نشۍ موادو د ساتلو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي.
د نشۍ موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کورونا له خپرېدو سره سم د نشه یي موادو له لارې انسان ته زیانونه هم ډېر سوي دي.
د کورونا له خپرېدو سره سم د نشه یي موادو قاچاق او خرڅولو وضعیت هم بدلون موندلې دی.
په یو بل راپور کې بواوري چې د افغانستان په جنوب کې د ځوانانو او لویانو د بوختیا او مزدوري فصل یو ځل بیا را رسیدلې دی.
زموږ یو څو تنه همسنفیان چې وه د هغوی اقتصاد ضعیف و د پیسو د پیدا کولو لپاره هغوی د 15 ورځو لپاره نیش وهلو ته تللي.
دا چې معتادې مېرمنې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي په دې اړه له ارواپوهې مېرمنې قندیګولې الکوزۍ سره مرکه لرو.
فامیل کې د خپلې کورنۍ د سرفرست له خوا نه دوی ته هغه حقوق نه ورکړل کېږي چې یو مېرمنې ته خلک ورکوي.
د محراب الدین په نوم یو معتاد وایي چې تر نشه مخ کې د خپل کلی تکړه پهلوان وم.
زمنګ وطن حساب د تیګه ما چول دا چې ما کله نشه شروع کنه دیشي نه هو زه وطن.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
په معایناتو کې یو څه لیکل شوی او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه شی لیکل شوی؟
دلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان په څرګندونو پیل کوي چې وایي د کرونا له خپرېدو سره سم د نشه یي موادو له لارې انسان ته زیانونه هم ډېر سوي دي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په نړۍ کې د کرونا له خپرېدو سره سم د نشه یي موادو د قاچاق او استعمال په لارو چارو کې هم اساسي بدلونونه راغلي دي. د دې ادارې مشر میرمن گاډا د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې کمیسیون په غونډه کې وویل د کرونا له وجې مړینې په سلو کې تر 500 ډیره برخه یې په درملو کې د ګډوډۍ او نشې موادو په استعمال پورې اړه لري. لبلې خوا په ویانا کې د افغانستان استازي وویل چې نشې مواد د افغانستان اقتصاد، صحت او امنیت ته یو جدي ګواښ دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې څلور شپېتمه غونډه جوړه شوه. دا غونډه د اپریل د میاشتې په 12 نیټه پیل او په 14 نیټه پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې رئیس په دې غونډه کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لخوا د یو مشترک میکانیزم په جوړېدو ټینګار وکړ. د دې میکانیزم هدف یې دا وباله چې په دې ډول د بیلابیلو نوو نشې موادو د رواج کېدو او استعمال مخه نیول کېدای شي. د دې ادارې مشر میرمن گاډا ویلی په دې غونډه کې وویل د کرونا له امله را پیدا شوی بېوزلي او بیکاري د دې لامل شوی چې خلک نشې موادو ته مخه کړي. خلکو دا کار ځکه کړی چې روا او قانوني درمل په واک نه لري.
د کرونا له خپرېدو سره سم د نشې موادو قاچاق او خرڅولو وضعیت هم بدلون موندلی دی. د کرونا له خپرېدو سره سم انسانانو ته د نشې موادو له لارې زیان رسیدل هم ډېر شوی دی. د کرونا په موسم کې د بل هر درمل په پرتله نشې موادو ډېر خلک وژلي دي. په سلو کې 9 خلک د درملو او نشې موادو د استعمال د ګډوډۍ له امله مړ شوي دي.
د ملګرو ملتونو دا اداره وایي چې په نړۍ کې د بېوزلۍ او بېکاري ډېروالی د دې لامل سوی چې خلک د نړۍ په ځینو سیمو کې د نشي بوټو کښت او قاچاقو ته مخه کړي. په اتریش کې د افغانستان سفیر منیژې باختري په دې غونډه کې وویل، که څه هم ډېری کوکنار په افغانستان کې کرل کېږي، خو د دې تریاکو د قاچاقو له لارې چې هر کال $60 میلیارد ترلاسه کېږي، یوازې $2 میلیارد یې افغان قاچاق کوونکو ته رسېږي. نورې پیسې د نړیوالو مافیایي بانډونو جیبونو ته ځي چې د دې پیسو له لارې د افغانستان جګړه هم دوام کوي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی ډاکټر محمود خان نصرت د نشي بوټو په کښت او نشي موادو په تولید کې کموالی د نړیوالې ټولنې له همکارۍ او نړیوال بازار کې د غوښتنې کمولو پرته ناممکن کار بولي. د ده په باور د نشي موادو نړیوالې شبکې د تریاکو په قاچاقو او کوکنارو د کښت لپاره د بزګرو په اسولو کې لوی لاس لري.
بل اړخ د قاچاقو په افغانستان کې خارجي بورډ دی. په خارجي بورډ کې هم همسایه هیوادونه او هم د دنیا نور مملکتونه شامل دي. څه وخت چې افغان قاچاقبر د قاچاقو غټ کاروانونه د افغانستان سرحدات ته وړي، د هغه ځای څخه بیا خارجي قاچاقبر دي، د همسایه هیوادو قاچاقبر دي، هغوی بیا د مخابکېدوی څخه اخلي او په مختلفو لارو باندې یا همسایه هیوادو ته وړي او یا یوه اروپا او امریکا ته وړي.
که څه هم پرو سرکار په افغانستان کې تر 3000 ډېر قاچاقونکي نیول شوي، خو افغان دولت وایي چې دوی یوازې د نشي موادو ستونزه نشي حل کولی، ځکه تر څو چې په نړیوالو بازارونو کې د نشي موادو غوښتنه نه وي کمه سوې، په افغانستان کې به هم د نشي بوټو کښت، نشي موادو تولید او قاچاق لږ نشي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د کورونا له خپرېدو سره سم د نشي موادو له لارې انسان ته زیانونه هم ډېر شوي دي.
د نشه ای موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوب کې د ځوانانو او لویانو د بوختیا او مزدوري فصل یو ځل بیا را رسیدلی دی. په روزګان کې یو شمیر مدني فعالان وایي چې د دې ولایت د ښوونځیو ګڼ شمیر زده کوونکي او ښوونکي هلمند ولایت ته د کوکنارو د نیخ وهلو لپاره تللي او ښوونځي یې پرې ایښي دي. د وري د میاشتې له 15 نیټې بیا د غوایي تر پایه پورې په هلمند، روزګان او شاوخوا سیمو کې د کوکنارو د شیرې راټولولو فصل وي چې ډېر بېکاره ځوانان د خواري او مزدوري د یو فرصت په سترګه ورته ګوري. د روزګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي دوی له داسې څه نه دي خبر چې ښوونځي د تړل سوي او زده کوونکي دي د کوکنارو په نیخ وهلو پسې تللي وي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په جنوب کې د ځوانانو او لویانو د بوختیا او مزدوري فصل یو ځل بیا را رسېدلی دی. دا مهال د روزګان په شمول د جنوبي ولایتونو ډېر هوټلونه، مسافرخانې او رستورانتونه له هغو کسانو ډک دي چې د کوکنارو په کروندو کې د نیش وهلو لپاره د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه راغلي وي او غواړي چې هلمند ته ځان ورسوي، چیرې چې په زیاته اندازه کوکنار کرل کېږي. د کوکنارو د کرکیلي د مخنیوي لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د هڅو سربیره سږکال بیا هم په روزګان، هلمند او شاوخوا ولایتونو کې کروندګرو پر پراخو سیمو کوکنار کرلي. دې ورځې کې د دې تریاکو د شیرې ټولولو وخت را رسېدلی. په ځانګړې توګه هلمند کې تازه د کوکنارو نیش وهل پیل شوي او د روزګان په شمول له بېلابېلو سیمو ګڼ ځوانان، په ځانګړې توګه ځوانان، دغلته د کوکنارو په کروندو کې په مزدوري پسې تللي دي. د اورزګان ولایت یو شمیر مدني فعالین وایي نه یوازې نالوستي او بیروزګار ځوانان هلمند ته د تریاکو په نیش وهلو پسې تللي، بلکې د ښوونځیو ګڼ زده کوونکي او ښوونکي هم هلمند ته د تریاکو کروندو کې کار پسې ورغلي دي. دی وایي دا مهال اورزګان کې ګڼې ښوونځي که رسمان رخصت نه دي، خو عملاً پکښې استادان او زده کوونکي نسته. مدني فعال جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل:
اوس هم دغه د نیش وخت به هلمند ته تګ، د هلمند څخه بیا دیراوت ته راتګ او بیا ترینکور ته راتګ، دا زموږ خلکو ته په یو دودیزه میله تبدیل شوی دی. نو دلته هم تر اوسه پورې ځینې حتی د ښوونځي استادان او ځینې دغه متعلمین تر اوسه پورې همدغه لکه یو عادت چې دوی ته ګرځول شوی دی، د نیش ته ځي.
ښاغلی خپلواک وای د کوکنارو د فصل د اخیستلو په وخت کې د اورزګان او ځینو نورو ولایتونو د ځوانانو لخوا په کروندو کې مزدوري په دې وروستیو کلونو کې دودیزه بڼه خپله کړې، چې له همدې کبله هلمند ته په روانو موټرو کې د بېلابېلو سیمو ځوانان لیدل کېږي. د زیاتوي هغه ځوانان چې هلمند او نورو ولایتونو ته د کوکنارو په نیښوهلو پسې ورځي، له څیرو او جامو د بېوزلۍ غربت څرګندېږي. زیاتره له سپرلیو څخه د ډکو موټرو پر سرونو ناست وي. محمد نعیم د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یوې لیسې زده کوونکی دی. هغه وایي زیات شمېر ټولګیوالو یې دې ورځو کې ښوونځي او درس ویل پرېښي او د کوکنارو کروندو کې په مزدوریو پسې وتلي دي.
زموږ یو څو تنه همسنفیان چې وه د هغوی اقتصاد ضعیف و بېکاره وه او د مکتب سره د شخصي سنټر پیسې دوی نه درلودې. د پیسو د پیدا کولو لپاره هغوی د 15 ورځو لپاره نیش وهلو ته تللي دي او د ښوونځي ته د ناروغۍ روکه راوړي. دا هر کال ځي، ځکه دلته کار نشته او له مجبوري دی ځي.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د تاریاکو یا کوکنارو د شیرې راټولولو وخت چې عام کروندګر یې د نیښوهلو وخت بولي، عموما د وري د میاشتې له نیمایي پیلېږي او په ځینو سیمو کې د غوایي د میاشتې تر پایه پورې دوام کوي. نیښګر یا هغه کسان چې د کوکنارو د شیرې راټولولو په برخه کې له کروندګرو سره دې فصل کې مزدوري کوي، وایي دوی ټول کال دې فصل ته ورځې شماري څو د کار او مزدوري یو فرصت ورته برابر سي. عام کروندګر چې په خپلو ځمکو کوکنار کري، د فصل د رسېدو په وخت کې د تاریاکو د شیرې راټولولو لپاره د ګوتو په شمار ورځې لري، چې عموما د دې چارې لپاره له ځان سره نوي کاریګر د تاریاکو د شیرې راټولولو لپاره ګماري. نیښګر وایي دا مزدوري یوازې 15 ورځې وي، خو دومره پیسې پکښې ګټي چې د کال د ډېرې برخې خرچه ورته برابروي. د اورزګان د پوهنې ریاست چارواکي دا ردوي چې ګونګي د کوکنارو د نیښوهلو لپاره دي ښوونځي تړل سوي وي. د دې ولایت د پوهنې ریاست تدریسي مرسیال محمد نسیم مدزی ازادي راډیو ته وویل چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو او ښوونکو د نشتوالي په اړه به څېړنې وکړي.
دا چې دغه سیوی راسته د سیدا مورید باندې مشت د مهاله هیڅ نو راپور نه دی راغلی. موږ د اورزګان ټول مکتبو لپاره موظف کمیټه د نظارت لرو، غویزی هلته مکتبونه ګوري. په دغه مورید باندې موږ بیا هم پلټنی روانې دي.
خود اورزګان مدني پالان وایي یوازې په ښوونځیو کې د زری په ټینګولو او څارې شای د ستونزه هواره نسی. دیوای افغان ځوانان د مناسبو کاری فرصتونو برابرېدو ته اړتیا لري او کله چې د خلکو لپاره په خپلو سیمو کې مناسب کاری فرصتونه ووسی، نو نه یوازې دا چې د زده کوونکي به دوري او غوایي په میاشت کې د کوکنارو په نیښوهلو پسې ښوونځي نه پرېږدي، بلکې خلک به د کوکنارو له کاره هم ډډه وکړي او پر ځای به یې د عوایدو نورې بدیلې لارې ولري.
ترنو اورېدونکو، وام اوریدل چې د اورزګان ولایت ګڼ شمیر زده کوونکي او ښوونکي هلمند ولایت ته د کوکنارو د نیښوهلو لپاره تللي او ښوونځي یې پرې ایښي دي.
آیا پوهیدلاست چې نشه یي مواد د انسان پر بولي سیستم څه ناوړه اغېزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فضل ربی مایار خبرې واورو.
د نشه یي توکو اغیز په بولي سیستم باندې دا کېدای شي په لنډمهاله او اوږدمهاله تاثیرات باندې موږ تقسیم کړو. لنډمهاله هغه تاثیرات چې هغه د انتانات د سبب مایته را زیاده میکروبونو په اثر مایته را ځي، مثلا کېدای شي اکثرا د انتانات مداخله د سوزاک سبب شي، او اوږدمهاله هغه تخریبات په سیستم بولي کې یا د تشو متیازې په سیستم کې چې هغه غیر قابل برگشت اوږدمهاله یي، مثلا د پښتورګو د فلتریشن یا د فلتر کولو قابلیت له منځه تلل چې هغه ته د پښتورګو عدم کفایه یا د پښتورګو د وظایفو له منځه تلو سبب هم ویل کېږي. د بولي سیستم د کار د کموالي سبب کېږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان د نشې پریښودلو په اړه وایي چې معتادې مېرمنې د نشې له امله له ډول ډول تاوتریخوالي سره مخ دي. دا چې معتادې مېرمنې له څه ډول زور زیاتي سره مخ دي او د چا له خوا زور زیاتی ورسره کیږي، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال له ارواپوهې مېرمنې قندیګلې الکوزۍ سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې معتادې مېرمنې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي.
خو مختلف خوشنتونو سره روبرو دي، چې هغه کې جسمي دي، فزیکی دي، جنسی دي، لفظي دي، رواني دي، اجتماعي دي، فاميلي دي، چې دا هر یو جدا جدا یو خاص جواری کتنی تا ضرورت لری جسمی چه همیشه دا کورنی لخوانه لطو کفکیگی و خلکیگی جنسی زورانو نگوری دا کورنی دا غرو لخوانه دا مختلف خلکو لخوانه دا طولن لخوانه طولن ورطا پس پکسترگا گوری اکثر روانی مشکلات دی اکثر استیگما گوری دا خپل نوم بانی نیادیگی دوی تا پوری ویل کیگی فامیل که دا خپل کورنی دا سر فرس لخوانه دوی تا آقا حقوق نور کرکیگی چی یو میرمنی تا خلق ورکی مثال تحصیل نوران دی پاتی شوی دی کار و کسب دوی لپاره نی پا کور که دوی تا آقا که دا کار کولو سم نور کول کیگی
معتاد خزی چه مرکز که دلتا تاسو تداوی کوی پس لی تداوی نه کلا چه دوی کورنۍ ته ځي او هلته دوی خشونه سره مخامخ ده دوی تداوی څنګه نتیجه ورکوي که نه ورکوي
کله چې دا تداوی شي خپلې کورنۍ ته ولاړه شي هلته هغوی نور متحدین ګوري په خپل کورنۍ کې د کور غړي ګوري کله چې هغوی د موادو نه استفاده کوي دا مجبوره ده په دې باندې یو نوکرین راځي چې هغه هغه وینې دوی هم دوباره ریلفس کېږي او موادو ته مخه کوي د دوی سره دوباره خشونت کولو باندې ضروري ده چې دا دوباره بیا هم هغه متحد او متحد پاتې شي من خپل د سنټر لخوا نه حمایتي ګروپونه لرو کورنۍ ترافي ورته وي کورنۍ تداوی ولري کورنۍ مشورې ورکو د ژوند مهارتونه دي ایجوکیشن دی که د دې په باره کې دوی سره موږ کار وکړو نو بیا بعضې وخت کې موثر هم تمامېدی شي
تاده خیزه چې دوی خشونتونه او در مخامخ ده څوک د دوی غږ راپورته کوي
دلته خو فعلا په کابل کې مختلفې داسې سنټر شته دی لکه ده اومن سنتر دی دا د ځوانانو سنتر دی سی سی ډبلیو ده ځینې کارمندان ځي آګاهي ورکوي په ټولنه کې د وکیل ګزار سره ګوري د ملا امام سره ګورو د دې په اساس باندې موږ د دوی ته آګاهي ورکوو موتیویشن یې کوو آماده کوو سکرینینګ کوو بعد له هغوی نه بیا دوی تداوی ته آماده شي
که چیرته یو معتاد خیزه چې خشونت او تاوتریخوالي سره مخامخ ده تاسو مرکز کې ورته څه لرئ چې د دې غږ راپورته کړي او دوی ته دادخواهینه وکړي
اول خو د دوی هغه مشکل هدف یې موږ مشخص کوو بعد له هغې نه پرې کار کوو خپله موږ روانشناس لرو همدوی د دوی د کورنۍ سره هم کار کوي خپله د مریض سره هم کار کوو بل د دې په مشکلاتو غږیږو اکثره جلسات دي چې موږ یې په جلساتو کې شاملو اکثره د هغوی د کورنۍ سره موږ خبرې کوو چې دا یو مرض دی یو مرض مزمن دی دا وقایه کیږي دا تداوی کیږي دا نه چې د دې په مقابل کې یوه میرمن خشونت وګوري
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خپرېږي او اوس د خاطرې وار دی د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ 40 کلن محراب الدین له 50 کالو راهیسې نشه کوي دی وایي چې تر نشې مخکې سنکاری کوله او د دې تر څنګ یې د تیږې غورځولو په ورزش کې هم لوړ نوم او ښه شهرت درلود خو نشو له زوره واچاوه او د بل لاس ته یې محتاجه کړ دا چې محراب الدین نشو نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړی دی په دې اړه یې راسره د زړه خواله کړې ده
نشې نه مخکې مې سنکار ومه ګلکاري مې کول رانه یو ساه وشو نشه مې شروع کړه ټول زمونږ کلي کې څلور پنځه کسه هغوی وه موږ لی دا به ښیي موږ لاړلو غره ته نښترم وه که نه هغې ویل بس که دا دې ووهه به سړی به بیخي روغ او جوړ یي بیخي به ستړی نه وي مقه وه چې زمونږ بس پیو راغلو بیا مغسې سلسله شو نو هره ماسپښین به یم بس هغه انډیوال به راغله را سره لاړ بلو یاره تقریبا پنځه کاله کېږي دوه کاله پوډر او درې کاله تاریاک بس پیسونه یې خلاص کړو نو دا ګلکاري مې بیا پرېښوست بس په کور ومه ورځ کې 250 روپۍ مصرف وزمه کار راته خوند نه راکوو بیا به لاړلم عمل ته بیا به کار راته پاتې وو مزدوران به راسره وو هغوی مزدوري ما په ما خماري به چې راغله که نه بیا به مې مازه خرابېده مزدورانو به رانه خفه وو بس مغسې مې بیا مې کار پرېښوست د کور مشر ومه پلار مې هم ژوندی ده بس هغه رانه ډېر خفه وو زه هم پوهېدمه چې دا خو ډېره تباهي ته مخامخ یو تقریبا دا پنځه کالو کې چې کمه تلي 2 لکه روپۍ رانه تلي زمونږ وطن حساب دا تیږه ماچول پوګم په لاس هم که نه دا چې ما کله نشه شروع وکړه که نه دیشي نه خو زه ووتلمه زمونږ کلی تقریبا 200 کوره دی که نه 200 کوره کې اول سړی ومه دو کیلو تیگا تقریبا دیش میترا پینزویش میترا لریوشتا پینزلس میترا ترالو دوم رکمائی میوک بیا بس لال لما بکور داننش لما کنا قد رانالا وجود کی تقریبا زب اویا کیلو هم کنا دو پنزوز کیلو تراغلی وما زندی تلی کی او دی نورو اندی والانو سر دیر می چکر و گرزی دلما او دی اقتصال وجه نغوی نوات لما کلی کی مرکتی خبر زمان ناس تا پاس تا دسی خلکو سر جو چی اغا بیخی دی ورک خلکو سر اغا اغا پوها خلکو سر چی کما زمان ناس تا واغی نوات لما ما دا که عمل نو شروع کړی نو ما به دکان واخیستی او نو زندگی به مې ښه جوړ شوی و خو بس داسې شوی چې ګټه او خورام بس پیسو له کمښت سره مخامخ شو چې پیسې جب کې نه کېناستې ده.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مسعود ناروغ وي او ډاکټر ته ورځي. ډاکټر تر معایناتو کولو وروسته ورته وایي چې ته په هیروینو معتاد سوی، خو مسعود چې د هیروینو نشه نه کوي سخت وارخطا کیږي. دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو اخته کړ اصل کیسه څه ده وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا مهرباني وکړه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر خیر خیرت. رازا رازا په دې چوکۍ کېنه.
سمه ده ده دی کېنم.
ښه څنګه شو معاینات دې وکړل؟
هو صاحب معاینات مې وکړل.
ته راکه چې وی ګورم.
دا دی واخله.
ته خو به کوم عمل نه کوې؟
یوازې سیګریټ وایم بل عمل نه کوم.
پخوا دې هم نشه کوله؟
نه پخوا مې میز ډول نشه نه ده کړې.
عجیبه ده، په معایناتو کې دی او څه لیکل شوي او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه شی لیکل شوي؟
دلته لیکل شوي دي چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه، ما هېڅ وخت هیروین نه دي وهلي. په معایناتو کې به اشتباه شوی وي.
په معایناتو کې دې ځکه اشتباه نه ده شوې چې ستا ټولې نښې نښانې د هیروینو د معتاد وې، ځکه ما درته وویل چې معاینات وکړه.
دا څنګه کېدای شي ډاکټر صاحب؟ ما خو هېڅ وخت هیروین نه دي ویلي، نو بیا څنګه معتاد شوم؟
ته تل له یو دوکاندار څخه سګرټ رانیسې که له بېلابېلو دوکاندارانو څخه هم رانیسې؟
ډاکټر صاحب خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دوکاندار دی، تل یې له همغه څخه رانیسم.
ولې تل همدې یو دوکاندار څخه رانیسې؟
په دې خاطر چې دا دوکاندار اصل سیګریټ خرڅوي. که بل ځای رانیسم داسې فکر کوم لکه بیخي چې مې سیګریټ نه وي وهلی.
سیګریټ خو به دې نه وي پرېښي؟
نه نه مې دې پرېښي، نن مې وهلي دي.
دا نن چې دسې کولی دي، دا سیګریټ دې له چا څخه رانیولي دي؟
دا بازار کې له بل چا څخه رانیول، ځکه نن دوهمه ورځ ده چې زموږ د کوڅې دوکان تړلی دی.
بس 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 پوه شوم، خامخا یې په سیګریټو کې هیروین درکړي دي، ځکه معتاد شوی. اوس چې د بل ځای سیګریټ رانیولي دي، نو وجود ته د هیروین نه دي رسېدلی او له دې خاطره ناروغ شوی.
زه نو اوس معتاد یم، دا خو مې ژوند تباه شو.
ژاړه مه، هېڅ اندېښنه مه کوه، علاج دې کېږي. زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
علاج به وروسته وکړم، خو اول باید له هغه ظالم دوکاندار سره معلومه کړم.
ته ودرېږه، خبره واوره.
نه والا کې پرېږدم، اول له دې سره معلوموم او بیا وروسته دې ځان علاج کوم.
هلکه در راشه، دغه دوکاندار دی؟
او قماندان صاحب. دغه دی
قماندان صاحب؟ خیریت وو
خلیل ته؟
او زیم قماندان صاحب.
دا په سیکریټو کې ته خلکو ته هیروین ورکوي؟
څه شی هیروین؟ زه دا کار نه کوم. دا بیا چا وویل؟
دا دی دا ځوان شاید دی، دی ستا له لاسه په هیروینو معتاد شوی.
شیطانه، ته خلکو ته په سیګریټو کې هیروین ورکوې؟
ما خو تا ته یوازې سیګریټ درکړي دي.
ښه، یوازې سیګریټ خرڅوې؟ ها
هو قماندان صاحب، دا دې وی ګوري، یوازې سیګریټ دي.
قماندان صاحب دروغ وایي، په سیګریټو کې لږ لږ هیروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په هیروین اخته کوي.
ته پورته شه، دا دوکان دې مونږ تلاشي کو.
دا دې وی ګوري، بل څه نشته قماندان صاحب، یوازې سیګریټ دي.
په دې کڅوړه کې دا سپین پوډر څه شی دی؟
دا مالګه ده.
نو ته خو سیګریټ خرڅوې، دا مالګه دلته څه کوي؟
دا مې د کور لپاره رانیول، کله چې کور ته ځم را سره وړم یې.
ته اوس پولیس غولوې؟ ها، زه هیروین ښه پېژنم، زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم، دغه مې کار دی.
قماندان صاحب زه بوی پیژنم د غیر ویندی
د سګریټ دی ولله تنباکو څخه خالی کړی دی
دا دا اسه قماندان صاحب دا
اسه سمانه دا سی ولله نه وای چې د دې لپاره می خالی کړی چې هیروینو سره غاټ کړم تلک دی خوښه ها
دا له وګورئ
دا څه شی دی
دا دا قماندان
څه هیروین خو د مالګې په نوم پټاول او 400 ته نکریزه ونه وای یعنی ته 400 هیروین دواړه خرڅوي ها
قماندان صاحب دا ظلم پریده بیا داسې کار نه کوم
کار خبره ده چې تر دې وروسته دا کار نشي کولای خدا ځوانان دي چې په نشو وخته کړی دي دا به څنګه شي سربازه
بله قماندان صاحب
دی ونیسه موټر ته پورته کا چوزې ته بوزو دا سګریټ هیروین او چار سم درواخلی
په دواړو سترګو قماندان صاحب
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.